پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجملن د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن سره تخنیکی همکاری کوي. دوستانو په دې خپرونه کې د سر موضوع د هلمند ولایت په ګرش کې یوې ودانۍ ته د وسلوالو بریدګرو پورته کیدل دي چې ویل کېږي دغلته لا هم له پولیسو سره په نښته اخته دي. همدارنګه د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه حکومت او طالبان ضدو نقیض څرګندونې کوي. پر دې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پکتیا کې چارواکي وایي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس کسه پاکستانی ملیشې دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسن وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې اوس هم د یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستانی ملیشې دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوې دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه ژوندي نیولې دي. طالبانو د افغان حکومت اداره کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی دی او وژل شوی سرتیری د ګرجستان دی. د قرهباغ ولسوالۍ مشر عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وي دا ځانمرګی برید وکړی. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي. د هرات د ولی وین چلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د چهارشنبې د شپې د ځان وژونکي برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غمشریکۍ لپاره هرات ته سفر وکړي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د چهارشنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې شپږ دېرش تنه وشل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. د خوست ښار د پروژې پل په سیمه کې تیر ماښام اته بجې یو ویالې ته د یو موټر د لوېدو له امله و کسان چې د یوې کورنۍ وو مړه شول. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین وویل
د ماښام د اووه اتو بجو په شاوخوا کې یو کورله ډول موټر کې اووه نفره سواره وو چې د باران د اوبو د راوتلو له وجې د پروژې په لپو ساحه کې ویالې ته موټر چپه شوی وو چې په نتیجه کې اووه نفره ټول په شهادت رسېدلي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد بصیر حسن وویل چې په ویاله کې د باران اوبه ډېرې وې او له موټر څخه د وژل شوو کسانو د راایستلو کار ډېر وخت ونیو. ده وویل وژل شوي کسان څلور رونه او درې وریرونه وي. د ملګرو ملتونو یو کمیسن وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کوي. د سوریې د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو کمیسن پرون وویل هر څومره چې په عراق کې پر داعش فشار راځي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او نجونه غلامانه کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره لا هم تری تم دي. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو دیرش ډلیز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا درې زره نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په وینا دا ودانۍ تخلیه شوې ده او په پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. دا په تېرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په توش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلي دي چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمرل شوي او اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې اوس کنټرول شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسي د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې وشي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسي د بوریاتیا جمهوریت د اوسیدونکو د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې د روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړل، پوتین وغوښتل چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین به چې 2000 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر او یا د صدراعظم په توګه پاتې شوی دی، د جمهوري ریاست څلورمې دورې ته هم کاندید شي او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ګریش اوسیدونکو وایي وسلوال په بازار کې یو شخصي مارکیټ ته ختلی دي. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کوو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د جانخیلو د ولسوالۍ، البته د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ، د جګړې د پای ته رسیدو په اړه افغان چارواکي وایي چې دغلته جګړه پای ته رسیدلې او طالبان له ولسوالۍ په شا شوي دي، خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د حکومت ځینې پوستې ورسره دي. په دې موضوع به هم له پکتیا نه د خپل خبریال څخه ژوندی حال واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان د سیمې لپاره اغېزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه به د افغان چارواکو ځینې څرګندونې در سره شریک کړو. یو له دوی څخه وایي
که دا استراتیژي او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ په دې کې متيقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف قوت قدم ایږدو.
همدارنګه به د پاکستان په حالاتو کې واوري چې د پاکستان نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړله. که وختو ځینې نور ریپورټونه لرو. حقیقت سره پروګرام هم له یاده مو باسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ګرش کې یو ودانۍ ته ځانمرګي بریدګر ختلی دي او ویل کېږي چې دغلته جګړه روانه ده. همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال په تماس کې دی. دای صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ګرشک ولسوالۍ په بازار کې یو شخصي مارکیټ ته وسلوال ختلی دي. مخکې په دې اړه له تاسو هم ریپورت درلود. دا راته ووایه په دې وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ان صاحب سلامونه میومنی. ما څو شپې مخکې د هلمند والی او د ویاند عمر ځواک سره خبرې وکړې. هغه ویلي چې کمانډوي سرتیری د دغه مارکیټ اطراف ته رسېدلی دي. مارکیټ محاصره دی. دوه نفره د برید کوونکو وژل شوي دي. که څه هم د ونه ویل چې څونه نور پاتې دي، خو د سیمې خلک وایي چې په مجموع کې بریدګر څلور نفره وه، دوه وژل شوي او دوه لاوسو مقاومت کړی.
نو دا په دې معنی چې جګړه لا هم په دغه سیمه کې روانه ده.
بله و بله، خپل جګړه هم د مارکیټ په شاوخوا ډزې دي او هم د ګریش کولسوالۍ په پارچاو کې چې امنیتي کمربند دی د ګریش کولسوالۍ.
ما غوښتل چې همدا درنو پوښتم. دا دی امنیتي کمربند په اړه ویل کیږي چې جګړه په کې روانه ده او پراخ بریدونه پرې روان دي. د دې امنیتي کمربند وضعیت راته وایي.
دغه بریدونه انصب د سار و بجې محل شروع شوي دي او خاص په د ادم خان کې څو شپې مخکې یو ځانمرګ د یو حموی په واسطه باندې د محلي پولیس په یوه پوسته باندې ورغی، خو پولیسو مخکې تر دې ځانمرګ سیمې ته ځان ورسوي هغه پیژندلی وو او هغه په ټانګې په راکټ ویشتلی دی. البته دا خبرې د ګریش کولسوال سلیم روزي راته وکړې. هغه وویل چې تلفات لري خو دقیق ارقام یې نشته. دغه اوس پیلن په د ادم خان کې جګړه روانه ده چې د ګریش کولسوالۍ په شمال کې موقعیت لري. د سربند پر یو شمیر پوستو باندې چې د ګریش کولسوالۍ په ختیځ کې موقعیت لري، البته بازار ته ډېر نږدې جګړه روانه ده. او هم په پارچاو کې چې مخکې نور د ګریش کولسوالۍ نسبت لویدیځه سیمه ده چې بازار ته ډېر نږدې سیمه ده، هم د امنیتي ځواکونو او وسلوال تر مابینځ جګړې روانې دي. موږ د تلفاتو په اړه د چارواکو پوښتنه وکړل. دوی وایي چې دواړه غاړې تلفات لري، هم تر اوسه پورې جګړې روانې دي، نشي کولای دقیق ارقام درسنه په واک ورکړي.
دا راته وایي چې د هلمند خلک او په ځانګړي توګه د ګریش کولسوالۍ خلکو سره به هم تاسو تماس نیولی. هغوی دغه جګړو او دغه وضعیت ته په کومه سترګه ګوري او څه وایي؟
ډیر خلک مستزمګونه وی هغوی وارخطا دي غواړي پولیس چې د جګړو د مهار توان ست حکومت کې کنه ستامه دولتي چارواکي داډ ورکوي وایي چې د جګړې د مهار توان لري او تازه د سرتیری ګریشتر چې دی داوا د لارې بهرني ځواکونو کومک ورسره کوي او وسلوال ته درانه تلفات اړولي دي. بعضې کورنۍ د ګریشتر د مزنګ نه چې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ سره په 200 متره او 300 متره کې موقعیت لري او طالبان پر ننوتلي دي. د هغه سیمو نفس پکې وزي د کورونا کډې باروي ولې په مجموع کې د ګریش خلک د تیرې دوو اونۍ راهیسې چې جنګونو پکې زور اخیستی دی وارخطا دي او وایي چې یو ډول په سردرګم حالت کې دی او نه پوهېږي چې وضعیت په کومه خواته دی.
دایسه په عمومي توګه د هلمند د مجموعي وضعیت په اړه راته ووایي، له تیرې وی میاشتې سره په کې څه توپیر راغلی دی؟ تاسو فکر په مجموعي توګه په هلمند کې نامنې زیاتې شوي او کنه وضعیت یو څه بهتره شوی؟ ځکه په دې وروستیو کې په نادلي کې او همدارنګه دا د ګرش د وبخې د لشکرګاه په شاوخوا کې حکومت د یو لړ پرمختګونو خبرې هم کولې.
انتب په تیره سرطان میاشت کې حکومت وتوانېدی چې د ناوې ولسوالۍ ډېرې پراخې سیمې د ناوې تر مرکزه پورې بېله کوم معلوم مقاومت او تلفاتو ونیسي، اما د ناوې د دغه سیمو تر نیول کېدو وروسته وسلوالۍ او ځلبیا د هلمند په ډېرو سیمو کې رامنځته د سهار نه تر ډېر وخته پورې د ناوې ولسوالۍ پر مرکز شدید بریدونه وکړل. تیره شپه د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې په بولان کې د سرحدي پولیسو پر ځینو پوستو بریدونه وکړل چې عمر ځواک موږ ته د 5 نفرو سرحدي پولیسو وژل کېدل تایید کړ چې په دې کې د ټولې قمندان هم شامل دی او خپله د څلورمې سرحدي لواء د دوهم کنډک قمندان تورجان هم سخت ټپي شوی دی. په دې کې په ګریش کې هم جنګونه ورسره زور اخیستی دی. په مجموع کې د لشکرګاه امنیتي کمربند هم نارامه دی او په ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې د حکومت په ولکه کې دي په هغو کې هم امنیتي کمربندونه د وسلوالو د شدیدو بریدونو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه کوو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی و چې د ګرش ولسوالۍ د رواني جګړې او دغلته یوې ودانۍ ته د ځانمرګو بریدګرو سره د امنیتي ځواکونو د نښتو حال راکوو. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، د پاکستان د نوي کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړ کړی. تر مخکې لدینه چې دا رپورت درته وړاندې کو، کابل ته ورزو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. دې چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه یاده نه کړه، خو وایي ډېر زر به دغه تګلاره بشپړه او اعلان شي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت څو خوشبیني ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا ستراتیژي عملي کول به د افغانستان پر امنیت مثبت اغیز وکړي. محمد حدیث پردیس را سره په ټلیفوني تماس کړي. پردیس به ستړی مشي په دې موضوع به نور لته سو وبرو.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته. دراډیو قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له نوم خودنې پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا نوې تګلاره چې ډیر وخت یې ونیو، دلیل یې هم همدا ده چې امریکا متحده ایالات غواړي چې دا ځل په دغه تګلاره کې په اغیزمنه شکل دغه تګلاره رامنځته کړي تر څو نتیجه هم مثبته وي. دغه چارواکي که څه هم دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې ډېر ژر به دغه تګلاره اعلان شي. همداراز مونږ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان سره په دې رابطه خبرې وکړې. هغه هیله مندي وښوده چې د امریکا تګلارې په عملي کولو سره به په د یو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په امنیت هم مثبت تاثیر وکړي او سوله به د دې خبره ټینګه شي. د همداراز ویل چې هیله مندي وښوده چې د نوې تګلارې اعلان به همداراز په افغانستان کې چې اوسني کوم شرایط او امنیتي وضعیت ده په دې به هم مثبت تاثیر وکړي. د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره مو هم خبرې وکړې. هغه ویل چې که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا کوم تګلاره چې اعلانیږي البته د سیمې په اړه دا به مثبت نتایج ولري، خو په دې شرط چې په ایران او پاکستان چې تر ډېره پورې د ترهګرو د ملاتړ ګوته ورته نیول کېږي په هغوی باندې فشار لازمي ده. او دوی ویل که چېرته په دوی فشار را نه وړل شي نو بیا به هم د امریکا تګلاره چې تمه ده چې اعلان شي هغه به دومره ګټوره نه وي. بلې انصب
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردي سوچي د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل د افغانستان په اړه به د امریکا ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. دوستانو مخکې مو یادونه وکړله چې په پکتیا کې د جانیخیلو په ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي جګړه پای ته رسیدلې ده، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د حکومت ځینې پوستې ورسره دي. همدا اوس سره د سیمې څخه داود تپان په تماس کې دی چې د ازادي راډیو خبریال دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په لنډو ټکو کې راته د جانیخیلو د ولسوالۍ تازه وضعیت وایي.
مننه. څو شپې وړاندې مونږ د پکتیا د امنیت امیر سمنوال نثار احمد ابرینزی سره خبرې وشوې. هغه ویلې د جانیخیلو جګړه د 14 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په دغه جګړه کې تر دې مهاله 143 وسلوال وژل شوي، 121 تنه ټپیان دي، 80 تنه په دې وژل شوو کې د ملیشیا پاکستاني ځواکونه دي، 14 افغان سرتیري وژل شوي، 18 افغان سرتیري ټپیان دي. دویل سی د حزب الله او ذوالفقار په نامه دوه مهم طالب کمانډانان هم په دې جګړه کې وژل شوي. خو دوی وایي چې ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. د وسلوالو طالبانو وایم زبیح الله مجاهد ټولو رسنیو ته په خبرو کې ویلي دي چې ولسوالۍ د دوی سره ده، هېڅ حکومت هلته پرمختګ نه ده کړی او سیمه لا هم د دوی تر کنټرول لاندې ده او پوستې له دوی سره دي. په دغه جګړه کې وسلوال طالبان وایي چې ول شپاړس تنه پولیس له دوی سره اسیران دي او د مجاهد په کول چې دا دوی ځان سره ساتلي او په دې جګړه کې دوی ډېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. د افغان ځواکونو د دې په اړه معلومات نه ورکوي چې دوی څومره کسان له وسلوالو سره دي، ولې دا خبره کوي چې دوی په جګړه کې لاس په لاس پاکستانی ملیشیا ځواکونه نیولي او هغه انتقال کړي دي او ځان سره ساتلي دي. بلې انسر
ډیر سیاته مننه درنه کوو. داود تپان وو چې د پکتیا ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ په اړه د بیلابیلو لورو له څرګندونو څخه خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. سفیر الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی دی. د اوس سره په استودیو کې دی ستانکزی صاحب. د پاکستان نوی کابینه خو اعلان شوه، مهم تغییرات پکې څه دي؟
مننه. د پاکستان نوې کابینه نن اعلان شو او ټول وزیرانو د لوړې لپاره د ولسمشر ممنون حسین دفتر ته تللي والته د لوړې مراسم ترسره کړل. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې هم د دفاع وزیر او هم د پټرولیم او انرژي وزیر، اوس تازه د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. البته باید ووایو چې په خوا تر دې د بهرنیو چارو وزارت دندې هم نواز شریف مخته وړلې او هم د خپل سلاکار سرتاجیز په واسطه باندې دغه دندې مخته وړلې، یعنی بهرنیو چارو وزیر نه درلود ډیر وخت. د دفاع وزارت لپاره خورم دستگیر نومول شوی دی. د کورونی چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی دی. د ویل د چې د نواز شریف پخوانی وفادار عملګری چې ډیر وخت د کورونی چارو وزیر نصار علي خان چودري نصار علي خان هغه ته سدان دنه ورکړل شوی په نوې کابینه کې. دوی ټولو د ممنون حسین په دفتر کې د لوړی مراسم تر سره کړل او د پاکستان لپاره د خدمت لوړه وکړه.
میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا
دارت وای چې د نوی موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نوی وزیران د کوم درس پلویان دی او څه ډول به مختزین؟
بله، مننه. لکه څنګه چې په خپل موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي، د نوی کابینې په اړه له نواز شریف سره سلا مشورې کړې دي. ډیری نوی وزیران د شریف وفادار ملګری دي. دوی همدارس په سیاسي چارو کې د پاوز د لاسوهونو سرسخت مخالفین هم دي او ویلي دي چې په ملکی برخې ته د ډیر قدرت په سر باندې دوی ټینګار کوي. عباسی ویلی دی چې په پاوز په سیاسي چارو کې د پاوز مداخله مخالف دی او تر ډیره پورې به په ملکی برخه کې. عباسی هم خپل ویلی دی چې د قدرت پلوی دی. که څنګه په لومړي سر کې ویل شي وو چې شاهد خاقان عباسی به تر دوه میاشتو پورې نوی موقت صدر اعظم یا بیا وروسته تر فرعي انتخاباتو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، خو اوس داسې ګنګوسې دي چې دای به تر ډیره وخته پورې پاتې کیږي، ځکه پخوا ویل کېده چې شهباز شریف به راځي، د نواز شریف ورور، او هغه به لومړی پارلمان ته راځي، وروسته له هغه به صدر اعظم ټاکل کیږي. خو اوس ویل کېږي چې شهباز شریف له پنجاب راشي چې هلته اعلی وزیر دی او د نواز شریف د کورنۍ د قدرت بنسټ دی، هلته کاغه راشي او پارلمان هم ونګټي، نو د دې امکان شته چې شریف له قدرت لري پاتې شي. نو په دې اساس باندې به ویل کېږي چې عباسی تر ډیره وخته پورې د پاکستان صدر اعظم پاتې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو صفي الله ستانکزی او چې د پاکستان د نوي کابینې د لوړې له مراسمو یې خبر کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی د هستوګنې کورونه سوځېدلي، خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مالی مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې وروستیو کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې، خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله یې خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره شول، خلک بېچاره شول، او خلک اوس امید او تما دا ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي، او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي، او د دغو کورنۍ سروې د طبيب پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبيب پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي، او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود وو د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه، نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي، او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري، او د دغې ولسوالۍ ډیری اوسېدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي، او نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
چی خواهد شد وچی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر یو ځل بیا هڅه کړې چې خپلې بېلابېلې وړتیاوې څرګندې کړي. په یوه ویډیوي ریپورټ کې ښکاري چې نوموړی ټوپکونه او چړې لوبوي او پوځي افسرانو ته خپل مهارتونه ښیي. له ملالۍ بشیر نه تفصیل اورو.
د ترکمنستان د دولتي تلویزیون یو تبلیغاتي راپور د دې هیواد ولسمشر ښکاروي چې چړې او ټوپکونه کاروي. د دغو وسلو کارول اوس د قربان قلی بیردی محمدوف په وړتیاو کې شامل سو. د دولتي تلویزیون د یو راپور له مخې د منځنۍ آسیایي هیوادونو ترکمنستان مستبد ولسمشر یو قطار سړو ته په داسې حال کې چې هغوی نظامي جامې اغوستي دي په تمثیلي توګه خپلې وړتیاوې څرګندوي. دغه سړي محمدوف ته چکچکې وهي او دی ستایي. د بیردی محمدوف د دفتر په وینا دا ویډیو په هماغه ورځ خپره سوه چې ده په اشقآباد کې د عصري نظامي وسلو څارنه وکړه. د ترکمنستان د حکومت سیاسي مخالفینو پر خپل ویبپاڼه دغه ویډیو له ایډیټ سره خپره کړې او د هالیوډ د ممثل ارنلد شوازنیګر له فلمي صحنې سره یې د بیردی محمدوف ویډیو یو ځای کړې ده. بیردی محمدوف له یوه ټوپک سره ولاړ ښکاري چې د هدفي ویشتلو لپاره کاریږي. ایډیټ شوی ویډیو بیردی محمدوف د باسکټبال په میدان کې هم ښکاروي چې توپ دایرې ته اچوي. په هغه ویډیو کې چې محمدوف په ټوپکو ډزې کوي دا څرګنده نه ده چې آیا محمدوف هدف ولي کنه. خدای د هدف پر کاغذ لاس تیروي او کتونکي ورته چکچکي وهي. وروسته د یوه توفنګچه راواخلي او په لاس کې یې وڅرخوي. بیا یوه چاړه راواخلي چې د جګړې پر مهال په حمله کې کارول کیږي. دی چاړه له یوه لاسه بل تکړي. وروسته په ویډیو کې محمدوف ښکاري چې درې چړې وولي او درې اهداف پرې وولي. په پای کې بیردی محمدوف ښکاري چې د هدف پر کاغذ خپل لاسلیک کوي. بیردی محمدوف چې د غاښونو ډاکټر هم دی له 2006 کال راهیسې په ترکمنستان واکمني کوي. تر د مخکې سفر مراد نظروف د ترکمنستان مشر وو. نظروف د خپلو ظلمونو لپاره مشهور وو او ځان ته یې د ترکمن باشي خطاب کاوه چې معنا یې د ټولو ترکمنانو پلار دی. څېړونکي وایي د ترکمنستان چارواکو 60 کلن بیردی محمدوف ته د خپل ځان ښودنې عادت ورچولی دی او اوس دی خپل ځان ته ارکادا غوایي چې معنا یې د ساتونکی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان اوس به هم په فرا ولایت کې د بندونو د جوړولو په وړاندې د شتو خندونو په اړه د فرا د دوو اوسیدونکو څرګندونې در سره شریک کړو.
ستاسو له پیغامونو
فضلامد یو ما یو تن د فرا ولایت اوسیدونکی او ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فرا ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند د رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینرژي چې دی د بند د جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فرا ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخن 99 درصد می خود متعید می بین فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینا همکاری میرا چند وقت جلسه به همه جنگی که به ولایت فراد رخ داده بی اینا از نگاه گو هلیکوپتر رو بده که مامورین سپاه بده به مرد غلاکا اینا اومده بده نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرده بله همکاری هم مینه دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونا گرفته بشه.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو څو پیغامونه وو چې خبره شول.
کلی کور پروګرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واګیای. مخکې له دینه چې نور ریپورټونه او نیوز پروګرامونه درته وړاندې کو، رضوان مراد سټډیو ته راغلی دی. د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ورسره دي. د لنډو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي دي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشي دي. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د یو ځان وژونکي برید له امله وژل شوی. په دې برید کې د یو افغان ژباړونکي په شمول شپږ کسه نور ټپیان دي. وژل شوی بهرنی سرتېری د ګرجستان دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي او دغلته د تېرې چهارشنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره همراضي وکړي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې داعش ډلله هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر کم څه کوي. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. دا په تېرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې دوبۍ په تورش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د وشل کېدو او یا ټپ کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشري انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د نور خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی. پر نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي تحفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. خو د نتنیاهو دفتر هم پخوا او هم تېره شپه دا تورونه رد کړل. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دراوړی. ورپسې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډیر لږ جزئیات خبره کړې وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لنډ معلومات خبره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله. د صدر اعظم دفتر تیره شپه هم په یو بیان کې وویل چې د نتنیاهو پر ضد دا ادعاوې بې بنسټه دي. بیان زیاتوي دا ادعاوې د هغه کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې د حکومت بدلول دي. خو بیان یادونه کوي چې دا کار به هیڅ نتیجه ور نه کړي ځکه هیڅ نشته. د نتنیاهو پر ضد روانو تحقیقاتو په یوه قضیه کې ادعا شوی چې هغه د استرالیایي میلیاردر جیمز پاکر او د هالیوډ د پروډیوسر ارنون ملچان په ګډون له خپلو شتمنو پلویانو څخه قیمتي توفې منلی دي. او په یو بله قضیه کې تورن دی چې د یدیوت اهرونو ترسپانې له خپرونکي ارنون موزس سره داسې معامله کړې چې نتیجه یې د ده په ګټه د تبلیغاتو په بدل کې د داسې یوې لایحې ترتیب و چې د یدیوت یوه سیاله ورځپانه باید کمزوري شي. نتنیاهو ته چې په 2009 کال کې د صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ، له پخوا راهیسې د داسې یو درانه شخصیت په سترګه کتل کیږي چې سګرټ څکوي، کونیاک څښي او له خلکو سره ښه معاشرت کوي. خو د میرمن سارا له همکارو مامورینو سره په ناوړه چلند مشهوره ده. د دوی سیالان وایي چې نتنیاهو او میرمن یې دواړه د اسرائیلو د منځنۍ طبقې له خلکو سره نه جوړیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
په وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماختګدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې له دې مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته یې سپارو.
دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو. که پایلې له دې نه کوو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پرچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پرچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لک شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تورو خلکو خپل ایر کنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زمون په لاس کې ده هغه محدود ده. مونږ نشو کولای چې دغه پورته کو. له دې کبله مونږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکو.
اوس مونږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې مونږ اندازه تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ویل تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مون 50% برق لګلر دغه دلیل ده. په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی پر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لور دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مون په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو، د سالنګ په لاره کې پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 160 مگاوات برق په اختیار کېده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 10 افغانۍ په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 10 افغانۍ مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي. هغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب، تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لوري قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډېره دم دینه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډېریږي. نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي یا کوم برنامه تاسو تر لاس لاندې لری چې پراتونکو کې د غسون زه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لدې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کېږي خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه ډېرې استفاده کوي، تقاضا یې لوړ کېږي. مګر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر قابل برقی شیان چې برق زیات مصرف کوي دغه تقاضا یې پورته کوي. لدې کبله شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پر منځ تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه یې مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره یې پیدا کړو. لدې کبله مونږ د لمر نه روشنایی نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبې وزارت خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. انشاءالله چې هغه وخت کې دغه دواله زموږ په اختیار کې وي بیا یې ټولې ستونزې حل کېږي.
ویل کېږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نوره برېښنا هم واردېږي. دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کېږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یوه کال ایسته نه مونږ کار شروع کړی دی. یوه پنځه سوه کیلوولت لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 مگاوات برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي. که کابل کې شپږ سوه مگاوات برق ضرورت لرو، اوس هم درې سوه مگاوات لرو. مونږ کولای شو چې درې سوه تر څلور سوه مگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه مگاوات چې لري هغه لرو. هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار او سیمو ته برق ان شاء الله ورکو.
یعنی دا ویل شي چې د 2013 کال تر پای پورې د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لکه تر لګه په کابل کې او په یوشمیر نور ولایتونو کې.
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلبه مرسته کې د ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړه دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت من نشو کولې چې خلاص کړم.
یو بل موضوع یې چې په تیرو 14 کلونو کې موږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کېږي. په تیرو 14 کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه موږ په دې ونه توانېدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترې ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خواکی کار کلیده. ده اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برېښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده. مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چه حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالی لاینونو جوړ کړي، شبکه جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او باقی وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لاینونو د قطع کولو په برخه کې چې د همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لاین د مخالفینو د لورینه ویشتل شوی دی. دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې موبایل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي. مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کیږي. همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسی چې د حل لارې جوړل کې. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو. دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت ان شاء الله صلح په افغانستان کې راشي او د دوه دښمنانو د خلکو د ضرر رسول نه لاس واخلي ان شاء الله ټول جوړیږي.
څه فکر کوي ولی وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتیر شي وي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغواړي خپل ورونو او بل وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوئ چې د برښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کیږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتی او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ داسې خبرونه را رسیده لگو چه حالتا ده حکومت مخالفین دا کارونه نده کلیده، پخپلا ده وسیدون که خلکی دا کارونه کلیده. مونگ هر چه ده دوی خواستونه و مونگ آقای برارد کلیده که دوی وایی چه داغا لینونه قطع کلیده ده باید خپلا آرمانونه ته ورسوي. دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا داغوی له آرمانونو سره ستره جپا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنی هغوی ته برق نه ورکول کیږي؟ فکر نه کوي دا داغوی په حق کې ظلم دی؟
نه، دغه ابدا دغه ظلم نه دی. لدې کبل چې برق رسولو یو خپل یو تخنیک ټکنالوژي ده که یو سلو لس کلی ولت برق وي، هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسو وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یو کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 3 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دا خود داسې نه ده چې په دری کې وای چې چیلک واچوي، دا خو نه کیږي. موږ تاسات ضرورت لرو او ټول سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دونه د دغه دوه نقطې نه پرمنځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات که وی دغه مصرف پم دغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي، اما امیدواری شته موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ورته ووایي چې که تاسې ما ته برق ورکوي ښه، که نه یې ونه ورکوي موږ ستاسو لاینونه قطع.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای مو د دروغجنو له فریب او د دوکبازانو له دوکې وساته. اوس خو پرته له دروغ او دوکې نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي. د دروغجنو او دوکبازو بازار ښه تود دی. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ. اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری ښارګوټی جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانتینری کارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې توت پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل له سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینری ښارګوټی آباد شونو، دو درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي. او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشي کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي، او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټي سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې لوړ اکتوبر په پوچو کنزلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له ادې نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنزل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنزا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شو.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګدرونو کندونو او زیارتونو کې مشوقې لټولې او لری به یې د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خوس مسج او چټ مشقي دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونې شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږې مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یو خبره زده کړې ده.
دا خدا ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتما به یې له چا سره قطې کولی او یا به یې گیم کوه.
وایي دومره را باندې ګران یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا هماغه تکراري خبره ده چې هر لکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس را باندې لګېدلی.
دای نو بیا د هغو ډیرو کمقلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او که نه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي که نه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو ماته هم دا خبرې کړې دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یم بډوډی.
ګوره دی دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کې ښی وي. خدایا خدایا ته رحم وکړې. خدایا ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم، د ژړا غږ خو نشته. چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی. خوب وینم که رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو ولې؟
زړه یې نه دی چودلی؟
هو دی، لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونی، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مین یې لیدلی شي.
بس بس، ډېره دې دوکه کړم. د دوکه باز بچیه، ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د رښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
اوس دغه برګ شیر هم واورئ.
د کابل ښار ته دروازې کې خودې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نه شي. د کابل ښار ته دروازې کې خودې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیریدلی نه شي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړای او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي، همیش خوندي پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com